سهار لس بجه شوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه السلام علیکم د خبرونه تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړي د خبرونه چې په منځني چپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ټول نړۍ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي په خبرونه کې هڅه کوو چې په جلال آباد کې خپل خبريال سره ټلیفوني اړیکه ټینګ کړو او هلته مو د ملي امنیت پر ادارې د نن سهار د بریټ له جزئیات خبر کړو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو قسیم سولم علی اوروی
په سر کې پام وکړئ چې مهمو سرټکو ته د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ پرونی خبرې به نتیجه پای ته ورسېدې. چارواکي وایي د ننګرهار د ملي امنیت پر ریاست په د ملي امنیت ریاست پر دفتر د نن سار په موټربم چاودنه کې د دې ریاست دوه کارکونکي وژل سوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوز د صدر اعظم نواز شریف هغه بیان رد کړ چې وایي حکومت له پوز څخه د هیواد په سیاسي بحران کې د منځګړیتوب پوښتنه نه ده کړې. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازو پرون په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړې خو کومې موافقې ته ونه رسیدل. د اصلاحات او همپالنې د ټیم استازي سید فاضل اقا سنچارکی ازادي راډیو ته ویل د رای د تفتیش په برخه کې ستونزو ته په کتنه د دواړو ډلو پاملرنه سیاسي توافق ته اوښتې ده. ښاغلی سنچارکی ویل په دې ترڅ کې عبدالله او اشرف غنی احمدزي په تیرو څو ورځو کې سر کتلې دي.
با توجه به مشکلات کې در عرصه تخنیکی
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزو ته پکتنې دا مهال د دواړو کاندیدانو زیات پام سیاسي توافق ته اوخته. په تیرو ورځو کې د دواړو ټیمونو مشرانو دوه درې ځلې سره وکتل خبرې وکړې. دا مسله یو څلور کسیزه کمیسیون ته مهال شوې ده. دغه ټیم د جمعې پورس غونډه وکړه، نظرونه تبادله کړل خو کوم پرمختګ پکې ونه شو.
د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو نتیجه باید معلومه سي او دغه په رڼا کې د ملي وحدت حکومت جوړ سي. خو د اصلاحات او همپالنې انتخاباتي ټیم د رای د تفتیش بهیر ناکامه ګڼي او لاغه پرته د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ملي امنیت پر دفتر د نن سار په موټربم چاودنه کې د ملي امنیت دوه کارکونکي وژل سوي او د دغې ادارې د پنځو کارکونکو په ګډون شپږ ویشت کسان ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې یوه ډله وسلوالو نن سار شاوخوا پنځه بجې د ملي امنیت د دروازې مخې ته موټربم چاودنه وکړه او هڅه یې کوله چې دې دفتر ته دننه سي. عبدالزی زیاته کړه چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي خو په دې اړه یې معلومات ورنه کړل چې د حمله کوونکو شمېره څومره وه. اخو د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسؤلین بیا وایي چې له دې پېښې څخه دوی ته شپږ جسدونه وروړل سوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ادعا کوي چې موټربم چاودنې زیاتو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او په خبره یو ملګری د ملي امنیت دفتر ته دننه سوی او له امنیتي ځواکونو سره جګړه کړې ده. دفاع وزارت وایي په تېرو اته څلوېښتو ساعتونو کې د ملي اردو په تصفیوي عملیاتو کې درې پنځوس وسلوال مخالفین وژل سوي، اووه پنځوس یې ټپیان او درې تنه یې ژوندي نیول سوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د هلمند، غزني، کندهار، هرات، کندز، میدان وردګو او پکتیکا په ولایتونو کې سوي. د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې په همدې موده کې د ملي اردو دوه سرتیر د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل بازارونه کې افغانۍ لځینې بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه پنځوس افغانۍ، یو یورو څلور اویا افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاونډ درې نوي افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځلس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه پنځه شپېته افغانۍ. د پاکستان پوز د صدر اعظم نواز شریف هغه بیان رد کړ چې وایي حکومت له پوز څخه د هیواد په سیاسي بحران کې د منځګړیتوب غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر وایي حکومت د نواز شریف په کور کې د پنځشنبې پر ورځ د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحیل شریف نه وغوښتل چې د رواني ستونزې په حل کې ونډه واخلي. نواز شریف پرون پارلمان ته وویل هغه راپورونه غلط دي چې وایي حکومت له پوز نه غوښتي چې په رواني لانجې کې منځګړیتوب وکړي. نواز شریف د پارلمان وکیلانو ته وویل نه ده او نه هم پوز د منځګړیتوب خبره کړې ده. دینی عالم طاهر القادری او مخالف سیاستوال عمران خان د اگست له پنځلسمې رئیس په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد مظاهرې او لاریونونه تنظیم کړي دي. دغه دوه مشرانو د پنځشنبې پر ورځ وویل له پوز سره خبرو ته چمتو دي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې پر ورځ د ایران په شاوخوا 25 کمپنیو او اشخاصو نوي بندیزونه ولګول. په دې نوي بندیزونو کې د ایران شپږ بانکونه، هوایی شرکتونه او یو تحقیقاتي انسټیټیوټ شامل دي. پر ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو له نوي بندیزونو سره سره د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند کیتلین هیدن وای متحده ایالات د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې او هر اړخیز حل په مقصد له شپږو هیوادونو سره کار کولو ته ژمن دي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې پر ورځ په مسکو کې وویل ایران هیله مند دی چې د نومبر میاشتې له ضرب الاجل مخکې له شپږو طاقتونو سره په خبرو کې مثبتو نتیجو ته ورسیږي. د په دې کار کې د روسیې د ملاتړ مننه وکړه. ظریف د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کنفرانس کې دغه راز وویل دا نوې بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام د پرمختګونو په مخ کې خنډ نه سي. د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي او د اوکراین د کړکیچ پر سر په روسیې باندې د نور بندیزونو د لګولو مسله څېړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د غونډه وروسته تر دې کېږي چې ناټو ویل روسیې تر زرو ډېر پوځیان او درنې وسلې اوکراین ته استولې دي. روسیې دا تورونه رد کړي دي چې په اوکراین کې مداخله کړې ده. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو یو شمېر وزیرانو پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غږ وکړ. په اوکراین کې د مداخلې له امله پر روسیې مخکې هم بندیزونه لګول سوي دي. اروپایي ټولنې او امریکا په اوړي کې پر یو شمېر روسانو او روسي کمپنیو بندیزونه لګولي وه. او وروستی خبرم دا چې د پولند هوایی چلند ادارې د جمعې په ورځ د پولند هوایی چلند ادارې د جمعې په ورځ د لنډ وخت لپاره هغې الوتکې ته له خپلې فضا څخه د تېرېدو اجازه ورنه کړه چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې له سلواکیا څخه مسکو ته سفر کاوه. دغې ادارې ویلي الوتنې ته ځکه اجازه ورنه کړه چې الوتکې خپل الوتنه د نامعلومو دلایلو له امله له ملکي الوتنې څخه پوځي الوتنې ته بدله کړه. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې جلال آباد ته ورځو. هلته نن د ملي امنیت پر ریاست وسله والو برید وکړ. بیا به واوري چې په کابل کې د ملي وحدت د حکومت پر سر پرونی خبرې بې نتیجې وې.
ما په نظر باندې خاصه انتخابات سره دغه چاره نه لري. هغه هلته په تاسو جزتامو کې د هغو روزنه کېږي. هغه له انتخاباتو سره ساړه لري.
د افغانستان د ملي شورا غړی و. دی وایي چې د له انتخاباتو سره دا ارتباط نه لري چې په افغانستان کې بې امنۍ زیاتې شوې دي. دا مسله په روانه خپرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې څېړو، ځکه چې د افغانستان یو شمېر امنیتي چارواکي او امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې انتخاباتو د افغانستان پر امنیت تاثیر کړی دی. په روانه خپرونه کې به دا هم واورئ چې پاکستاني سیاستوال عمران خان حکومت ته خبرداری ورکړ چې لاریونونه به له اسلام آباد پرته د پاکستان په څلورو نورو ښارونو کې هم پیل کړي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو او پکې متخصص ډاکټر د سر درد پر ډولونو او د دې ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړي.
بیلابیل اقسام لري. په عمومي صورت سره له ټولو نه زیات دي. هغه د نیم سیری یا میګرین سر درد دي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې په جلال آباد کې د ملي امنیت پر ادارې د نننی برید په خبر کې واوریدل چې د ملي امنیت اداره وایي په دې حمله کې د دوی دوه کارکونکو وشل شوې دي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری په ټلیفون را سره ده. شینواری صاحب، د جلال آباد د ملي امنیت پر ادارې د نننی برید په اړه مو وروستي څه معلومات ترلاسه کړی دي؟
ډیر زیات من هغه معلومات چې د غوړستیا او لغه څو شی به وړاندې چې موږ ترلاسه کړ د امنیت مندانی د معلوماتو مخې حضرت حسین شفوال چې د مندانی مطبوعات مسول دی د پوینا د اتو وسلوالو په ځل کې دوه باندې دغه پیښه یعنی وجه تر مشهوره ده او پیښه پای ته رسیدلې ده. نیم ساعت وړاندې هم یو ترونو غږ واورېدل شو د چاودنې د ساحې څخه. خو مندانی چارواکي وایي چې دا د یو ساتو چې دوی خپل ورته انفجار وکړی دی. مشفوار وایي چې لومړی دوه چاودنې دوی وزه تایید کړل چې هغه د موټر په وسیله باندې چې د چاودنې په توګه څخه ډک شوي وي دوه تنو ځان ته چاودنه ورکړې ده او پاتې شپږ کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. کله چې دغه چاودنې رامنځته شولې موږ هم د 200 متره کې دغه پیښې په شاوخوا کې ولاړو چې خال خالته دي هم اورېدل کېدلې او د درنو د دغه غوښمه هم اوریدل کېده چې احتمال دا کېده چې دا راکټي د سره دی ووسی د تلفات په اړه به قمنانی معلومات ورنکړي چې امنیتي ځواکونه څه تلفات اوختي خو د ولایت وین احمد زیاد زی بیا وویل شپږ ویشتنه زخمیان چې روغتون ته لیږدول شوي دي په دې کې پنځه تنه د ملي امنیت کارکوونکي دي او همدارنګه عبدالزی وویل چې دوه تنه د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي هم دي خو بلخوا بیا د عامې روغتیا رئیس نجیب ساموال وایي چې دوی ته شپږ تنه جسدونه راوړل شوي دي خو هغه په دې اړه وویل چې دا جسدونه کې ملکیان دي که نظامیان دي
شنواره صاحب تاسو ویل د جګړه پای ته رسیدلې ده د ملي امنیت د ادارې مخې ته لاره پرانستل شوې ده او کنه لا اوس هم لاره کلا بند ده
نه لاره پرانستل شوې نه ده د پاسنګو روباغ طرف ته د کابل اډې طرف ته د خو د تلاشي چوک طرف ته شاوخوا ګرځه تر دغه لارې کې دي د امنیتي ځواکونو د خونه کلا بند دي د ملي امنیت ادارې شاوخوا د ټول لارې کې تیر شوې ده هیڅ اجازه نه ورکړي دغه خلاصي امنیتي ځواکونه زه په ځای ولاړ دي او داخل کې غوښتم تفصیل چې دی ویل چې ځینې تفصیل والے کوي چې وسوال کچېر احتمال ولري په ریاست کې دا غي وژلو په خاتمه دي حتی شروع کوي او خلخل د دې هم مسبن شي دي
د ماليزيان په اړه باندې تاسو معلومات نه دي تر لاسه کړی چارواکو څه ویلي
او ماليزيان دقیق دا غوښنه ده معلوم خو ملکی خلکو ته ماليزيان زیات رسیدلې دي کله چې دغه پلومړی د پیښې پلومړی وخت کې چې کوم درنې چاودنې وشولې دومره زورورې وي چې د جلال آباد ښار زیاتې برخې یعنی ډېرې زیاتې ولړزولې د عامو خلکو د کورونو شیشې ماتې شولې ان په 300 متر کې د جپور نشته چې د هغه شیشې په بشپړ توګه ماته شوې دي یو څمر ملکیان چې ځخمن شوې دي زیاتره لامل هم هغه په خېخو باندې په دینو باندې شیشې را لیدلې دي ماته شوې دي په خار کې د ځینو دکانونو مارکیټونو شیشې هم ماته شوې یعنی ملکی خلکو ته تلفات ډېر اوختي خو دا چې داخل ریاست ته څومره تلفات اوختي په دې اړه چارواکو څخه معلومات نه دي ورکړي او رسنۍ ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې داخل ورشي
شما مو چنواره مننه د ازادي راډیو له خبريال مو واوریدل چې په جلال آباد کې نننې بریټ د اټو بریټ کونکو له وشلو سره پای ته رسیدل دی وړاندې په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د انتخاباتي لنجې له وجدې دو سره امنیتي پیش زیات شوې دي دا مسله په یو تحلیلي مطلب کې چیرې
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت جوړېدو پر سر د جمعې پر ورځ د جوړو انتخاباتي ډلو ترمنځ خبري بې نتیجې پاتې ورسېده په دې اړه تفصیل د جنا خالی کوزی پور راپور کې
د تحول او تداوم ټیم استاذ خاغلی داوود سلطان زوی د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه ویل چې دوی د اساسي قانون د احکامو پر اساس دولت او حکومت جوړوي اجرایی ریاست وزارتونه او نورې څوکۍ باید د اهلیت او لیاقت پر اساس افغانانو ته ورکول شي
موږ د مقابل ټیم ته څرګند کړی چې اساسي قانون د موږ اصلي لارښود دی په دې کې چې اجرایی پوسټ چې په اساسي قانون کې نشته نو د جمهور رئیس خوانه د فرمان په اساس مینځ راځي او د هغه مسولیتونه او د هغه صلاحیتونه هم د فرمان په اساس ټاکل کیږي د مقابل ټیم غوښتنه ده چې اجرایی پوسټ باید د حکومت پر راس کې د کابینې پر راس کې د اساسي قانون د اجازه نه ورکړي ولی چې اساسي قانون دې کې بالکل واضح دی چې د اجرایی قوت پر راس کې جمهور رئیس د حکومت رئیس دی او د کابینې پر راس کې جمهور رئیس واقع دی بل موضوع چې هغه غواړي چې باندې باسو کې دی اغوی کاندیدان ته د ماونینو پایس کاندیدان ول د اغوی لپاره د پوسټونه غواړي چې موږ د حکومت د ویشل لپاره د کوم فرمول نه څه حکومت د دوه ټیمو په وینځ کې ویشل شي اصلا حکومت د ملي مشارکت فرمول ده چې حکومت ته متخصص اشخاص او متخصص ګروپونه باید پیدا شي چې د مختلف اړخونو نمونمایندګي او استازیتوب وکړي نه یوازې یو ټیم
د اصلاحاتو او همپلنې ټیم وای د افغانستان د خاصو حالاتو د افغانانو او نړیوالې ټولنې د افکارو پر اساس چې د انتخاباتو دوسیه باید وترل شي د ملي وحدت د جوړولو لپاره خبرې چټک شوې خو شپږ مسلې تر اوسه نه حل پاتې دي او د حل لپاره یو څلور کسیزه کمیسون ټاکل شوی دی د دې ټیم استازي خغلی سید فاضل سنگچارکی پر یاړه ویل
با توجه به مشکلات کې در عرصه تخنیکی
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزې ته پکتنې دا مهال د دوړو کاندیدانو زیات پام سیاسي توافق ته وخته په تیر ورځو کې د دوړو ټیمونو مشانو دوه درې ځله سره وکتل خبرې وکړي. زمونږ په نظر د اختلاف شپږ نقطې نسبتا په جدي ډول پاتې دي چې دوړو کاندیدانو اور باندې خبرې کړي. خو دا مسله یو څلور کسیزه کمیسیون ته محول شوې ده. دغه ټیم د جمعې پورز غونډه وکړه، نظرونه یې تبادله کړل، خو کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ښاغلي اشرف غني احمدزي د تحول او تداوم ټیم له استازي داود سلطان زوی نه مو پوښتل دا چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د تفتیش تخنیکي پروسه او نتیجې نه مني، د ملي وحدت د حکومت لپاره خبرې به څه ګټه ولري؟ د په ځواب کې ویل
دا یو لوی سوال دی چې د ملي وحدت حکومت د کتاسې رغه څه نه مني، د انتخاباتو نتیجه نه مني. بیا د انتخاباتو د ګټونکو لپاره تاسو څو فارمول لرئ چې د منلو لپاره تاسو یو سیستم باندې هوکا وکړئ. بیا تاسو دا ډېر اساسي پوښتنه ده چې که د انتخاباتو نتیجه نه مني بیا چا سره غږیږي د حکومت د ویشلو په ارتباط؟ دلته یو تناقض موجوده دی او زموږ هیله ده چې دوی پخپله دا ځواب ورکړي.
د ملي وحدت د حکومت لپاره بل ستر ستونزه دا ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي او له همدې دریځ نه د ملي حکومت په تشکیل خبرې کوي. بیا هم ښاغلی سنگ چارکی،
این که ما بخوایم با یک طرفی گفتگو
دا چې موږ وغوړو له یو اړخ سره چې ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي مذاکره او خبرې وکړو، موږ د حق خپل بولو، موږ د ګټونکي په موقف کې ولاړ یو او له دې دریځ څخه له مقابل لوري سره خبرې کوو. موږ حاضر یو چې په افغانستان کې د ثبات او سلامتۍ په مقصد هغوی ته لازم امتیازات ورکړو.
بزنس ویک مجلې تر دې عنوان لاندې چې افغانستان عراق نه دی یو مقاله خبره کړې ده. رضوان مراد د دې مطلب مهم ټکی اوروي.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي شخړو او د انتخاباتو له امله پیدا شوی جنجال ته په پام سره یو ځل بیا له امریکا د غوښتنه زیاته شوې چې له دې هیواد څخه د خپلو سرتیرو د وستلو پر پلان له سره غور وکړي. بزنس ویک مجلې کې د متحده ایالاتو د اعلان چې د 2018 کال په پای کې بټول سرتیری له افغانستان څخه وباسي لمسون کې بڼه درلوده. دا مطلب لیکونکي وايي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمول چې په 2009 کال کې پیل شو، له یوې خوا وسلوالو ته دروازې پرانستې او بل لور ته د عراق حالات هم ګډوډ کړل. مجله لیکي دا هیڅوک نشي ردولای چې د انتخاباتي لانجې له امله افغانستان دا مهال د کورنۍ جګړې او سیاسي انتقال ترمنځ ولاړ دی. خو افغانستان له هغو چیلنجونو سره مخ نه دی کوم چې په عراق کې د روان بحران سبب شوی دی. بزنس ویک زیاتوي په افغانستان کې د سنی او شیعه ترمنځ جګړه نشته او نه هم د عراق په شان د تیلو سترې زیرمې لري چې شخړې وپاروي. مجلې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره کړې او لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل باید پر دې اساس نه وي چې دا ځواکونه د افغانستان په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ لپاره څه کوي. د مقالې د لیکونکي په وینا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ساتل باید دې پورې اړه ولري چې تر څومره حد له دې هیواد څخه امریکا او متحدانو ته د مستقیم ګواښ مخه نیولې ده. بزنس ویک وړاندې لیکلي تر اوسه داسې معلومیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي، خو که چیرته دا برعکس شي، طالبان پیاوړي شي او بهرني وسلوالو افغانستان ته مخه کړه، نو په هغه صورت کې باید امریکا او متحدانې پر خپل پلان له سره غور وکړي. دا بزنس ویک د لیکنې له مخې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وستل باید شرایطو ته په پام سره وي، نه د عراق د وضعیت پر اساس.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دا هلمن والی وای د انتخاباتو د نتیجو پر سر د روانو کشمکشونو لامل په دغه ولایت کې امنیت خراب شوی دی. محمد نعیم چې په سنگین کې د قومي مشرانو سره خبرې کولې دا څرګندونه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال الیاس دی پراپور کې.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم د پنځمه پورس په سنگین کې د قومي مشرانو سره په غونډه کې د دې ولسوالۍ د امنیت په اړه خبرې کولې. ول د ولسمشري د انتخاباتو نتایج پر سر روان نه اندري په هیواد کې په خاص ډول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنوي باید سوي دي. دوول چار څومره ژر د رایو انتهاج اعلان سي هومره به په امنیتي چارو کې هم شوالی راسي. د هلمند والي په سنګین کې د بیا پیل سوو جنګونو د مخنیوي په خاطر د سنګین د خلکو څخه هم د مرستې غوښتنه وکړه.
دغه زنده دغه چې وخت ډېر تېر سو په انتخابات کې دغه مسائل د بیا امنیتي ډېر بخطرانه په وطن کې څه په نورو ولایتو کې هېر مشکلات شته. سارا مارت پاریا دے پر چاردری او پر خان آباد او امام صاحب پر قدوس کے دے نورستان جلال آباد نور صاحب ہم دغه سے سوزی کو ہم بیان نے کولا پیدا سے اما دو غنا چیز بار زیادی کرے دے چھ دو بار دا سنگیر خان خود اس پر سنگیر خان کو بوستانزو و نسوزو و دکتوزو خان چیز ایک سوے دے و دیر زایات دیر شہیدان وار کرے دے پسادا پا افغانستان کے دو غنا پسند دیر دا غنا مشکلات سرے سوزی دے محمد
ولی زیات کړه د سنگین جنگ چې اوسوم دوام لري په ټول هیواد کې بیساره دی او د سیمې په سطح وسلوال تر بل هر ځای په دې ولسوالۍ ډېر زور اچوي. د ملي اردو چارواکي وایي په سنگین کې د روانو جنګونو د پیل رئیس د دوی 233 تنه وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان هم دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت په سنگین کې د قومي مشرانو غونډې ته وویل د وسلوالو په ضد د پیل سو عملیات لپاره باید کوټي لګامونه پورته شي. همت وویل که چیرې عملیات دوامداره ونه ساتل سي امنیت خرابیږي او یو ځل بیا به په سلګونو کورنۍ کډو کولو ته اړ سي.
د سنگین د ولسوالۍ ولس ډېره سخته دفاع د خلکان څخه کړې ده او تر هر چا ډېر کړېدلې ځورېدلې دي. د دې ولس لپاره کوچلي ګامونه پکار دي چې د دایمي امنیت لپاره موږ ګامونه پورته کړو. هر هغه مشر د یو کال مور د سترګو تور هغه څوک چې دلته معاصر دي خدمت کولای شي زه ګایران ته کوم چې زموږ مشر ور دي زموږ د سر سرګې دی موږ په خدمت کې دغه د نوسوزو اکثریت فامیلونه چې کوچ شوي دي کډه شوي دي په بوسندو کې ځای پر ځای شوي او په هر کور کې هلته تقریبا همدا اوس درې او څلور فامیلونه سره ځای عملیات به ونه دروسي سب ته ورسېږي پر انجام شي هم د کووندو د قصر هم هوایي هم ځمکني عملیات او په زمن کې د دې تر څنګ باید هغه ساعت زموږ په لاس کې وي.
په سنگین کې دروان مریض کال د جوزا یا غبرګولي د میاشتې په وروستیو کې پیل شوي جنګونه اوس هم دوام لري. ویل کېږي په تېر یوه اونۍ کې په دې ولسوالۍ کې 28 تنه امنیتي سرتیري او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د سنگین خلک وایي یو ځل بیا هغه کورنۍ کډو ته ډي شوي دي چې څو ورځې وړاندې خپلو کورونو ته بېرته راستنې شوي وي.
په راپور کې مو د هلمند والي په وینا واورېدل چې وی ویل هر څومره ژر چې د انتخاباتو نتیجې اعلان شي هغومره ژر به امنیت په هلمند کې تامین شي. افغان چارواکو په وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابیو یو اصلي علت د انتخاباتو د نتیجو ځنډېدل دي، خو ځینې سیاسي څېړونکي دا خبره نه مني. اما د امریکا پوځي چارواکي هم دا خبره کوي چې انتخاباتو د افغانستان په امنیت تاثیر کړی دی. دا موضوع احمد تکل په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد تیره اونۍ وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو بحران د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پر بهیر خورا ناوړه اغیز کړی. ډنفورد وویل چې د انتخاباتو د بحران اواري پر روان 2015 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د بریا لپاره ډیره زیاته مهمه ده. دا امریکایي جنرال همدار زیادونه کوي چې طالبان خای پراتلونکو کال کې د خونړیو حمله لاله لري هڅه وکړي چې د افغان ځواکونو ځواک او توان و ازمي څو د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې خپل قدرت وخی. د طالبانو د نیت او هڅو په اړه د جنرال ډنفورد ارزونه خای سموي، خو د هیواد وروستي امنیتی حالت ته په پام سره په افغانستان کې د نن عمومي تصور دی چې طالبانو 2015 کال ته نه دی کتلی او همدا اوس افغان ځواکونه مقابله ته رابللی دي. په هیواد کې د نن د همدې عمومي تصور پر بنسټ د انتخاباتو لانجې اختیار اختیار د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې امنیتي تشهم رامنځته کړی ده. خدای چې د افغان ځواکونو د روزنې پر بهیر به څومره اغیز کړی وي جلا خبره ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرای پر امنیتي وضعیت د انتخاباتو د روانې لانجې ناوړه اغیز تاییدوي، خو ترڅنګ یې ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د پوځي روزنې بهیر نه دی زیانمن شوی.
سیاسی تشنج لکه د هیواد په نور اقتصادي اجتماعي او په نورو برخو باندې تاثیر لري، همداسې په نظامی برخه باندې هم تاثیر لري. تاسو سکل په وړي کې ګوري چې مخالفینو د نورو کالو په پرتله باندې سکل دوی ډیر تشدد ته مخه کړې ده. یو علت هم دا ده چې په افغانستان کې سیاسي ثبات اوس د یو ننګونې سره مخ دی. دا واقعیت دی چې مخالفینو د دینه ګټه پورته کړې ده. وسلوال پوځ دی ټولو مسلو ته متوجه دی، په خپل غفلتیا باندې کار کوي، په ښوونه روزنه باندې کار کوي.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټه وځي په دې باور دی چې د هیواد روانه بی امنیتی له انتخاباتو سره هیڅ راز اړیکې نه لري. خغلی کټوازی بهرنیانو ته چې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام یې سلګونه میلیونه ډالر لګولي ګوته نیسي او وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ما په نظر باندې خاص د انتخاباتو سره دغه چاره نه لري، هغه خو هلته په قطعاتو جزتامو کې د هغو روزنه کېږي، هغه له انتخاباتو سره ساړه لري. خو دوی چې هغه کومې وعدې کړي دي که چېرته په خپلو وعدو باندې دوی ودرېږي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو د لوجستیکي وسایطو د دوو شیانو مرستې وي، هغه مرستې که دوی سم ډول باندې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي، زما په نظر باندې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې توان لري چې د خپلې خاورې له تمامیت او د استقلال د افغانستان له خپلواکۍ څخه دوی دفاع وکړي.
د طالبانو وروستیو ډله ییزو حملو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او ویره یې ورته پیدا کړي چې وسلوال مخالفین ښایي پراخې سیمې په ولکه کې لري چې د چریکي جګړو پر ځای جبهي جګړو ته مخه کړي. د پوځي او سیاسي چارو کارپو د افغان پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په دې نظر دی چې وسلوال طالبان اصلا د دومره پراخو حملو توان نه لري. ښاغلی امرخیل وایي چې پاکستان غواړي د دې حملو په وسیله د افغان ځواکونو زور وازمي.
زه د وسلوالو طالبانو خبره دومره دغه نه ګڼم لکه د پاکستان چې جدي ګڼم. پاکستان غواړي چې د موږ قوت وازمي، پاکستان غواړي چې د موږ د اردو هغه اتحاد او اتفاق او هغه د وطن دوستي او د جګړې د اساساتو ټولې خبرې هغه وازمي. دا خلک پاکستان را لیږي په څوارلس ولایتو کې نن جګړه روانه ده، همدغه د توان او د قدرت ازمیښت شروع ده.
د سګنۍ روژې له پیل سره چې د اوړي د موسم پیل هم و، طالبانو لومړی په هلمند کې پراخې حملې پیل کړې او د اختر په ورځو کې دا حملې ننګرهار ته وغځولې. دا جګړې درنې وې. هر ورځ د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه خپرېدل. د راپورونو له مخې په دې جګړو کې وسلوالو طالبانو ته خورا زیاته مرګ ژوبله واوښته. د دفاع وزارت ویاند جنرال وزیری وایي افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ته په دې جګړو کې سخته ماتې ورکړه.
هغه ارزوګانې چې دښمن درلودلې چې کوم ولایت ته سقوط ورکي یا شاهراو ته سقوط ورکي، دا د دوی ارمان وو. د نیکه مرغه هغې هدف ته دوی ونه رسېدل. سږ کال تاسو ولیدل چې په ټولو ځایو کې دو ماتې وخوړه، په سنګین کې، په اسهاره کې، په ازره کې، په غزنی کې، په کندهار کې، روزګان، زابل، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوی د سختې ماتې سره مخ شوه.
په سګنیو جګړو کې نه یوازې لسګونه وسلوال طالبان ووژل شول، بلکې ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړه ځپلو سیمو ګڼ شمیر اوسیدونکي د خپلو مینو پریښودو ته اړوتل. د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم کم نه و. د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې علتونه روښانه دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا خبره نه پټوي چې دوی د وسلو او تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي. لبلې خوا د پوځي عملیاتو پر مهال د هوایي ځواک کمی د افغان ځواکونو یوه لویه نیمګړتیا ده چې وسلوالو مخالفینو ته یې په کلیو او بانډو کې په ګڼ شمیر د تګ راتګ او پاتې کېدو زړه ورکړی. د افغان پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې وسلوال طالبان په خلکو کې ځای نه لري، خو د حکومت او نړیوالو ځواکونو په مدیریت کې له نیمګړتیاو ګټه اخلي.
افغانستان کې ټول خلک موټکي نه طالب څوک غواړي او نه هغه پاکستانیان څوک غواړي چې د ډلو چپلو شاته ولاړ دي. دا هیڅوک هم نه غواړي. بې تفاوتي د دغه دولت د دغه حالاتو په مقابل کې وسلوال پوځ هم بې تفاوته کړی. مدیریت ضعیف ده. د دې مدیریت د ضعف په مقابل کې طالبان استفاده کړې ده. خپله دانفورد چې دا خبره کوي دوی خپله بې تفاوته شوي. همدا خپله امریکایان هم چې تعلیم تربیه د دوی په غاړه ده، دوی هم بې تفاوته شوي دي.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د جنرال ډنفورد دا وینا چې وایي طالبان به په راتلونکي 2015 کال کې له افغان ځواکونو سره د زور ازموینې هڅه وکړي ردوي. ښاغلی کټوازی په دې باور دی چې طالبانو دا هڅه لا د مخه سک کال کړې ده، خو بریالي شوي نه دي.
هر کال اورم د غول ورپړو چارواکو له خولې د ناټو او د امریکایانو چې سک کال وخت طالبان په سرلنې ډېری شدید حمله وکړي. زنه پیغام چې دغه طالبانو ته دوی قومنده ورکوي چې دوی به عملی تیږي. دوی دغه استخبارات چې دومره کوي دي او دوی دلته راغلم د دې لپاره د افغانستان کې ترګری لمنځوي شي. واغه د مشکله دي چې عملی کوي دوی دغه خونسا کې او کدی دې لپاره وي چې د افغان ځواکونو مورال کمزوري کې او د افغان ولس په خپل حکومت باندې بے باور کې
هغه بیله خبره ده. طالبانو سخت کال په اوږدو کې خپل نهایي قدرت سی وو وسی وو هغه ترې ده او د افغانستان خپل امنیتي ځواکو مقابله ورسره کړي.
خو په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان تیرونه په خپل سرګندونو کې دا خبر درای هم ورکړ چې د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې لماتي ورسته طالبان خای په 2015 کال کې یو ځل بیا د تورته هڅه وکړي. جنرال ډنفورچ د خدمت دوره په افغانستان کې پای ته رسیدلې وای طالبانو د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې لماتي ورسته د خپل ناامیدۍ د جبران لپاره غوښتل ځینې سیمې ونیسي څو لکتر لګه لروانی په لوځان ته قناعت ورکړي.